افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. کابل ښار نن د دو پخوانیو جهادي څیرو د تلین غونډو د لمانځلو سره د یوې ځان وژونکې حملې شاهد و چې لږ تر لږه لس تنه یې ووژل او نږدې 19 ټپیان کړل. داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. د حکومت اجرایه رئیس بیا له وسله والو طالبانو سره د حکومت د سولې د نویو وړاندیزونو دفاع وکړه او وویل چې د سولې د فرصت له لاسه تلو دروند مسؤلیت نشي منلی. امریکا به د پاکستاني طالبانو پر یو شمېر مشرانو جایزې ټاکلې دي. پر دې او ځینو نورو مسایلو وروسته په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرته کې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د نننۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر لس تنو او د ټپیانو 22 ته رسیدلی دی. د تخار په ولایت کې پرون شپه وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو حمله کړې چې په نتیجه کې نه سیمه ییز پولیس او د ملي اردو و سرتیري وژلي دي. او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف په یو تاریخي سفر تاجکستان ته تللی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د نننۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر لس تنو او د ټپیانو 22 ته رسیدلی دی. د خبر د عامه روغتیا وزارت د اړیکو مسؤول او ویاند ډاکټر وحید الله مجرو ازادي راډیو ته وکړه.
نننۍ خونړۍ پیښه کې لس تنه زموږ وطنوال شهیدان او 22 نور په دې حادثې کې ټپیان شوي دي. ټپیان پس د حادثې نه په ډېر لږ وخت او سرعت سره د کابل امبولانس له طریقه حادثې ته څېرمه روغتونو ته انتقال شوي دي. ځایي خدمات دوی ته وړاندې شوي او اوس هم ټول د درملنې لاندې دي.
په کابل کې نن لغرمې مخکې د دشتې برچی په سیمه کې هغو مراسمو ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې د وحدت اسلامي ګوند د مخکینی رهبر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوی و. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تېره شپه نه سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوی دي. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبله په خواجه غار ولسوالۍ کې اړولې ده. د تخار د والي د ویاند په خبره په دې حمله کې نه نور سیمه ییز پولیس او څلور د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. افغان ټیم مخکینی درې واړه لوبې په سکاتلند، زیمبابوي او هانګ کانګ بایللې دي. خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان بیا هم راتلونکي لوبې ته لیوال دی.
You can't expect that we are out still. There is something that if you
win... We hit shay ham that kalwar nadi che mung de watali yo ka mung la Nepal lo bo gatao da Nepal aw Hong Kong de lo bitramains zmuk pa gata kum karo shi bi ham chance laru khol ka sanga che mung dre urustai lo bi wo lo bo wali la mung che sanga tawakho ke da la hagi sara sama nawa bi ham mung hila man yo shi ratlun ki khelo bi wakro.
We got some positive from that and hopefully
افغانستان په دریو ماتو سره نړیوال جام ته د ورتګ چانس له لاسه ورکړی او کرکټ بورډ هم د تیرو ماتو په خاطر له ولس بخښنه غوښتې ده. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف په یو تاریخي سفر تاجکستان ته تللی دی. میرزیایف چې نن د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان تر څنګ په دوشنبه کې خبرې کولې وویل تاشکند به په ټولو برخو کې له دوشنبه سره خپلې اړیکې پراخې کړي. هغه وویل د ازبکستان او تاجکستان اړیکې به په نږدې راتلونکي کې د ستراتیژیک مشارکت تر بریده ورسیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل ازبکستاني سیال دوه ورځنی سفر مهم وباله او ویل هیواد د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په برخه کې د ازبکستان له هڅو ملاتړ کوي. شوکت میرزیایف چې په 2014 کال کې د اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ازبکستان جمهوریت ریاست ته ورسید په مرکزی آسیا کې له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو ښه کولې د حکومت لومړیتوب بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشت پورې وګوري. د جنوبي کوریا یو عالی رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته وویل ترامپ به هڅه وکړي له اټومي وسلو سره د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه سلاح شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاحکار چونګ ایو یانګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی و وویل ما ولسمشر ترامپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد ښولای دی. چونګ ویل کیم ژمنه کړې چې شمالي کوریا بل نورو اټومي او د میزایلو له ازموینو ډډه وکړي. د کیم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تېر یو کال کې په خپلو کې ترخی خبرې تبادله کړې او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړې ده، د هغه په ټپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅه کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د جوړولو د وړتیا ترلاسه کولو پر سر راغلی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر چې د افریقایي هیوادونو د کانفرنس لپاره یو افریقایي هیواد ته تللی دی، نن یې په جیبوتي کې په دې اړه خبریالانو ته وویل. دا هغه څه دی چې امریکا متحده ایالاتونو مخکې له کیم جونګ اون سره د خبرو په خاطر صراحت ورکړی دی. اوس په دې باندې هڅې روانې دي چې د دغې خبرو اترو په نیټې او وخت باندې او همداراز په ځای باندې بحث وشي او دا به څو اونۍ وخت ونیسي. سپینې ماڼۍ او د جنوبي کوریا چارواکو ویلي د کتنې پر سر له موافقې سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغسې شدید پاتې وي. او د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر هغه سیمه ولیدله چې یو پخوانی روسی جاسوس او لور یې پکې بېهوشه موندل شوي. ویل کېږي دوی په یو ډول کیمیایي موادو بېهوشه کړی شوي دي. بریتانیا وایي که مسکو د دې پیښې تر شا لاس ولري دوی به مناسب ځواب ورکړي، خو مسکو رد کړي چې د دې پیښې تر شا دې لاس ولري.
خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. کابل نن د مارشال محمد قاسم فهیم او د پخوانی جهادي مشر عبدالعلي مزاري د تلینونو د المنزلو سره د یوې ځان وژونکي حملې شاهد و چې لږ تر لږه لس تنه یې ووژل.
به تعداد 9 نفر به شهید شده که 8 نفر از اون ملکی است، 1 نفر هم پلیس است.
په همدې خار کې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په غونډه کې بیا د حکومت اجرایه رئیس له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د نوي وړاندیزونو دفاع وکړه. وی ویل چې که د سولې دغه فرصت له لاسه ووځي دوی دغه درون مسؤلیت نشي منلی.
مذاکره پیش از پیش تایید شرط گذاشتن، اگر یک روز تاخیر کنه رسیدن به صلح او باز یک مسؤلیت بسیار بزرگی است که ما نباید دوره او مسؤلیت به خود بگیریم.
د غزنی ولایت سمې چارواکي وایي د خونړۍ پیښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرباغ ولسوالۍ کې شوي وو او د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل شوي وو. پکې د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستاني طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړې. دغه راز د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ګوري. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلال الله په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په لویدیځ کې انتحاري حملې د پولیسو په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژلي او شاوخوا شل تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال وشو چې یو انتحاري غوښتل د عبدالعلي مزاري یاد غونډې ته ننوځي او ځان والوزوي. د حملې نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم او د عبدالعلي مزاري د یادغونډو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو بیا هم د مزاري یادغونډې ته څیرمه انتحاري حمله وسوه. د کورنیو چارو وزارت وایي انتحاري قصد درلود چې د عبدالعلي مزاري په یاد جوړې شوې غونډې مراسمو ته ننوځي، خو په لومړۍ تلاشي کې د پولیسو له لورې له پېژندلو وروسته غونډې ته نږدې په 200 مترۍ کې ځان پورې تړلیو چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروسی پیچه که نه نفر شهیدان شویدی چی یو نفر پولیس دی او اطلاف نفر نور هم تپیان دی چی پر تپیانو که دریتن پولیس دی امنیتیز وکنه دی او نور پات کل ملکی کسان دی.
دغه حمله داسې مهال شاوخوا یولس نیمې بجې وشوه چې د پخواني حکومت او اوسني برحاله چارواکي له هغې جملې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او یو شمېر سیاسي چیرو د عبدالعلي مزاري د وژنې په یادغونډه کې ګډون کړی وو. اسلامی دولت یادایش ډلې د اوماق په نوم په خپل انټرنیټي پاڼه کې د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی. له دې سره په خوا کې دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د ششترک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرژوب لاوختې وه. د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه حمله غندلې او د عامو خلکو غونډو په نښه کول یې د بشري ضد جنایت بللی. د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: محمد ایوب یم، د یوې پیاوړې چاودنې غږ مې واورېد. وروسته مې ولیدل چې ټپیان یې رینجر ته پورته کول. نظر حسین یم، د کلای نظر د سیمې یو تن دکاندار. دلته محصلینو تلاشي هم کوله چې حمله رامنځته سوه. له دې ټولو سره بیا هم حمله داسې مهال رامنځته کېږي چې د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو مراسمو لپاره یې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو او په 300 متری کې درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي وو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د داسې حملو په مخنیوي کې کشفي او استخباراتي بنسټونه اپړه بولي. د دوی له ډلې نظیف زکی ازادي راډیو ته وویل: تر هغې چې په دغو بنسټونو کې بشپړ اصلاحات رامنځته نه سي، وړ کسان په دندو ونه ګمارل سي، د امنیتي کمربندونو په جوړېدا سره په ښار کې امنیت نه شي راتلی.
په کابل کې د ځان وژونکي حملې په باب مو واورېدل چې نن د دې ښار شپږمې حوزې هغه ځای ته نږدې شوې وه چې د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړه شوې وه. د دغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی دی. په حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. اوس چارواکي وایي چې مخکې البته د 9 کسانو د وژل کېدو ویل شوي، اوس د 10 کسانو د وژل کېدو او دغه راز د 22 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه یاد غونډې ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم نن وختي مخکې له دې چې دغه انتحاري حمله وشي وینا وکړه. له هغه وروسته د حکومت اجرایي رئیس بیا په کابل کې په یوې بله غونډه کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د 4 تلین په یاد د کابل د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه هلته وینا وکړه. د مارشال محمد قسیم فهیم د تلین په غونډه کې یو شمېر نورو جهادي مشرانو، من جمله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وویل چې افغانستان په تېرو 12 کلونو کې ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي او اوس هم دا هېواد له یوه سخت حالته تېرېږي. ښاغلی عبدالله دغه راز په هېواد کې د ملي وحدت د ټینګېدو تر څنګ له وسله والو طالبانو سره سوله او په سیاسي نظام کې د دغې ډلې شریکول مهم وبلل. د دې غونډې نور حال به بیا هم د ازادي راډیو د سیمې د خبریال رحمتالله افغان په رپورټ کې واورو.
په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم او عبدالعلي مزاري په یاد غونډو کې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیزونه، د سولې خبرې، د غونډو د ویناوالو د خبرو مهم ټکي جوړول. اجرایي رئیس عبدالله چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري په تلین کې له ګډون وروسته د مارشال محمد قسیم فهیم په تلین کې وینا کوله، له وسلوالو مخالفانو سره له قید او شرط پرته وړاندیز د سولې په برخه کې مهم ټکي یاد کړ. هغه وایي کله چې ویل کېږي موږ مذاکراتو ته حاضر یو او مذاکراتو د شروع کېدو لپاره قید او شرط نه ږدو، دا یو ښه ټکی دی او باید همداسې وي. او وایي مذاکراتو کې مخکې له مخکې شرط ایښودل که چیرې سولې ته د رسېدو لپاره یو ورځ هم ځنډ رامنځته کړي، دا نو بیا یو لوی مسؤلیت دی چې موږ یې نه باید په غاړه واخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 12 ورځې وړاندې د کابل په روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې که طالبان سوله وکړي، دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره په خوا کې د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې ولسمشر غنی ته د سولې په اړه د سلام مشورو په لړ کې وړاندیز کړی چې وسلوالو مخالفانو ته دې د سولې د خبرو لپاره د امن سیمه پرېښودل سي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د مارشال محمد قسیم فهیم په 4 تلین کې وینا کوله، وسلوالو مخالفانو ته د سولې په اړه د حکومت له نوي وړاندیز ننګ وکړه، خو دوی ته یې د امن د سیمو د پرېښودلو له وړاندیز سره مخالفت څرګند کړ. هغه وایي زما وړاندیز دا دی، ورته ووایي چې راشي هیواد مه دی، خو د خدای لپاره مخکې له مخکې د ملت له جبه کټه بخشي مه کوئ. دا چې غږ ورته کوي چې راشي فلانی ولایت درکوو، دغه ځای د امن لپاره تاسې ته پرېږدو، هغه ځای چې دوی ته د امن لپاره
ورکول کیږي، نو موري ځای بیا د امن ځای نه بلکې د فساد سمدري جوړیږي. خغلی سیف سیاتکړه څومره چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په مخالفت کې جدي وو، همره به له دوی سره د سولې پراته کې جدي هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي راډیو ته ویلي وو فکر نه کوي چې وسلوالو طالبانو ته د کوم ولایت پرېښودل به د افغانستان ستونزه هواره کړي.
په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې مو د حکومت د اجرایه رئیس په ګډون د یو شمیر جهادي مشرانو او نورو ګډونوالو د څرګندونو مهم ټکي واورېدل. لکه څنګه چې مو واورېدل، په دې غونډه کې بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبره مطرح شوه. په تېره بیا حکومت هغه وړاندیزونه چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته کړي، دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز هم د ګلبدین حکمتیار د وړاندیزونو په اړه ویلو چې هغه د سولې د ګړندی کېدو د سولې د پروسې د ګړندی کېدو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندیز کړی دی چې طالبان ته د امن سیمې وټاکل شي تر څو وکولی شي چې دوی د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه مخته یوسي. خو لکه څنګه چې مو واورېدل، یو شمېر له دغو وړاندیز سره مخالفت کوي. البته ګلبدین حکمتیار دغه وړاندیزونه مخکې لري چې د کابل د پروسې په دوهم کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته پراخ وړاندیزونه وړاندې شي. دا خبرې د نیویارک ټایمز له خبریال سره کړې وي او د دې ګوند ویان ویلي چې هغه نوې نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت سیمه‌ایز چارواکي وایي د هغې خونړۍ پیښې لږ تر لږه دو مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرهباغ ولسوالۍ کې شوي وه، او د یوې کورنۍ درې غړي پکې په مرموز ډول وژل شوي، یوه ښځه ټپي شوې او دوه تنه هم ژوندي یرغمل شوي وو. د دغې پیښې او د عاملینو د موندلو په برخه کې د چارواکو د پڅو اقداماتو په وړاندې د پیل شوي اعتراض نن اومه ورځ ده. د اعتراض کوونکو مشران نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو په مخې د کابل کندهار لویه لاره چې شپږ ورځې په بشپړه توګه بنده کړې وه، په بشپړه توګه د ټولو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. وړمه ورځ ولسمشر له اعتراض کوونکو سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې وه چې په اوو ورځو کې به په دې پیښه کې ښکیل افراد نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د هغه کسانو لړلې څلور کسان نیولې کوم چې یوونی وړاندې د کرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلې وه، یوه ښځه یې ټپي کړې وه او د یادې کورنۍ د دوه تنه نور هم ژوندي له ځانه سره وړي وه. د دغه ولایت د کرباغ ولسوالۍ ولسوال صاحب خان الهام د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو لړلې دوه تنه په روغتون کې په ټپي حالات کې نیولې. د ده په خبره چې اوس د پولیس لخوا په روغتون کې تر نظارت لاندې دي، خو دا یو نه ویل چې په کوم روغتون کې دي. نوموړي وایي چې د ده د معلوماتو له مخې دوه کسان نور هم نیول شوي، خو د ده په خبره چې تر اوسه ورته کوم امنیتي ارګان نه دي تایید کړي او نه یې هم په اړه معلومات ورکړي دي.
داسې تقریبا دوه قاتلین زموږ زخمیان په شفاخانو کې وو، هغه تر نظارت لاندې نیول شوي دي او داسې ناتایج څو راپور چې ځینې نور هم په غزني کې نیولي دي. تر اوسه پورې مې تر اتیا ګزارش شامل راکړی دی چې د کړي یو کار روان دی. هلته غزني کې کابل کې تر کسان مشکوک خلک دي، د استخباراتو له طریقه معلوم شوي خلک دي، په اوبو کې تفصلات روان دي. هغه د
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی له ولایتي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. ښاغلی الهام وایي بل خوا بیا چې رشپه د کرباغ ولسوالۍ په نوابات سیمه کې وسلوالو طالبانو دوه ملکی کسان په ډزو وژلې دي. نوموړي وایي دغه کسان چې رشپه شاوخوا و بجې د دغه ولسوالۍ په نوابات سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو هغه مهال په ډزو وژل کله چې یاد کسان د مسجد څخه د کور پر لار و. الهام زیاتوي چې د نوابات سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او یاد کسان وسلوالو طالبانو وژلې دي.
دغه دوه نفره دي چې د نوابات په حصه کې، هغه ساحه ناامنه ساحه ده او ورته مخالفین لاسرسی ده دولت هم په څوک نه لري نه پیسې لري نه کوم کسان د دولت هم تلای شي. یا دا ماښام په اووه بجې باندې دا دوه نفره له مسجد ته راوځي، کور خواته ځي، دوه موټرسایکل سپاري ورغلي دي، دواړه ویښتلي دي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. هاخوا بیا نن اوومه ورځ هم په غزنی ښار او کرباغ ولسوالۍ کې د سلګونو خلکو لخوا پیل سوی لاریون نن اوومه ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د کرباغ د پیښې د قاتلینو غوښتنه کوي. لاریون کوونکي وایي د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې د اوو ورځو لپاره په مکمل ډول د هر ډول موټر پر مخ خلاصه کړې او په غزنی ښار کې هم خیمې د سړکونو څخه لري کړي، خو په خبره چې لاریون لا هم په سوله ییزه توګه روان دی. د یادو لاریون کوونکو یو تن تنظیم کوونکی ازادي راډیو ته داسې وویل:
اوس پیل حال تم تاسو سره خبرې کوم په کامله معنا باندې، هم د بارونکو هم د ټولو مشرانو په وړاندې باندې سړک خلاص ده، حکومتان چې بریدونه هغه هم خلاص کړو،
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لاریون کوونکو د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره یوازې هغه موټر چلوونکو ته اجازه ورکول کوم چې مسافر پکښې کې وو او یا هم خوراکي توکي پکښې کې بار وه.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستانی طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ډلې د څو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې به $2 میلیونه جایزې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتونو په دې وروستیو څو اونیو کې په افغانستان او پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې هم د دې ډلې ګڼ شمیر مشران وژلي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پرون د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله او د دې ډلې د دوه نورو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $2 میلیونه جایزې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک TTP د مشر ملا فضل الله د ځای او موقعیت په اړه د معلوماتو په بدل کې تر $5 میلیونه پورې د جایزې ژمنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې هم دا یادونه کړې چې تر $3 میلیونه پورې جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې د پاکستانی طالبانو د یوې اړوندې څانګې جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام په نوم د یوې بلې ډلې د مشر منګل باغ د نیولو یا وژلو باعث شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو په ګڼ شمیر تروریستي حملو کې لاس درلود او د امریکا پر ملي ګټو او همداراز پر امریکایي اتباعو د احتمالي حملو ګواښ ترې متصور وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې پاکستانی طالبان د پاکستان پوځ ته پر ګواښ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو د حملو هدف هم لري او د ډلې له 2008 کال راهیسې له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللې او په څرګنده یې پر متحدو ایالاتو د حملو ګواښ کړی. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې د پاکستانی طالبانو ډلې د فیصل شهزاد په نوم هغه پاکستانی ته هم روزنه ورکړې چې د 2010 کال په مې میاشت کې د نیویارک ښار په ټایمز چوک کې د یو موټر بم حملې ناکامه هڅه وکړه. امریکایي چارواکي وایي TTP په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزۍ چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکې وه او د نجونو د تعلیم لپاره یې مبارزه کوله په برید کې هم لاس درلود. ملاله په دې حمله کې سخته ټپي شوه خو ژوندۍ پاتې شوه او په 2014 کال کې د نوبل د سولې نړیواله جایزه هم وګټله. پاکستانی استخباراتي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د ملا فضل الله زوی او 19 ملګري د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې ووژل شو. د ملا فضل الله زوی د TTP څلرم جګپوړی غړی دی چې په تیره میاشت کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کیږي. په تیره فبروري میاشت کې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر خان سید چې په سجنا مشهور وو هم د بی پیلوټو په برید کې ووژل شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه واضح اورېدلی شئ. او اوسم یوه نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ګوري. د دواړو مشرانو د کتنې خبر پرون د جنوبي کوریا یو جګ پوړي چارواکي ورکړی او نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم هغه تایید کړ. امریکایي چارواکي وایي چې د متحدو ایالاتونو او شمالی کوریا مشران به د پیونګ یانګ د اټومي وسلو د محدودولو لپاره د یوې احتمالي تړون په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پریکړه په خپل ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړې ده. ښاغلي ټلرسن زیاته کړه چې د دې کتنې د تنظیمولو لپاره څو اونۍ وخت پکار دی. ټلرسن چې افریقایي هیواد جیبوتی ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل د ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې غواړي د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. ولسمشر ټرمپ هم پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې کیم جونګ اون نه یوازې د اټومي وسلو د مخنیوي خبره کړې بلکې د هغو له منځه وړو ته هم لیوال دی. ټرمپ لیکلي شمالي کوریا ژمنه کړې چې د خبرو پر مهال به د بالستیک توغندیو هیڅ راز ازموینه نه کوي. خو ټرمپ د ټویټر د پیغام په دوام لیکلی دی چې پر شمالي کوریا بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې له امریکا سره یوې موافقې ته رسیږي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار پرون وویل ټرمپ موافقه کړې چې د سګانی کال تر مې میاشتې پورې له کیم سره وګوري او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د یو تړون په اړه خبرې ورسره وکړي. چونګ یوی یونګ چې په دې وروستیو کې پیونګ یانګ ته تللی و پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل د شمالي کوریا مشر ویلي چې د اټومي وسلو د له منځه وړو مسلې ته ژمن دی. هغه د شمالي کوریا د مشر له قوله زیاتوي چې وایي هیواد به یې له دې وروسته د بالستیک توغندیو له هر راز اټومي ازموینو ډډه وکړي. نوموړي همداراز څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ د دې ژمنې ستاینه وکړه او وی ویل د اټومي وسلو د دایمي له منځه وړو هدف ته د رسیدو لپاره به تر مې میاشتې پورې له ښاغلي کیم سره وګوري. واشنگتن او سول موافقه کړې ده چې د خبرو له ژمنې سره سره پر شمالي کوریا فشارونه به دوام وکړي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار وویل چې پر پیونګ یانګ فشارونه به تر هغه وخت روان وي چې د مشخصو اقداماتو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. هغه وویل پیونګ یانګ منلی ده چې له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینونه دوام وکړي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تیر کال یو بل ته سپکې سپورې وویلې. هغه مهال د دې دوو اټومي قدرتونو ترمنځ د جګړې ویره هم رامنځته شوه ځکه شمالي کوریا ادعا کوله چې توغندي متحد ایالات ویشتلی شي. خو که د دواړو هیوادونو مشران سره وګوري نو د شمالي کوریا د بالستیک او اټومي توغندیو د لانجمن پروګرام د حل په برخه کې به یو مهم ګام واخیستل شي. روسیه د دې اعلان هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر یې سرګی لاوروف ویلي چې دا پر سم لوري یو مهم ګام دی. لاوروف ویلي چې دا باید یوازې یوه کتنه نه وي بلکې باید د شمالي کوریا اټومي لانجې ته د حل لارې د موندلو لپاره د یو بهیر پیل وي.
ازادي راډیو او ری تاسو چې نوې له ازادي راډیو سره یو ځای کیږئ د کابل ښار د نننۍ مهمو پیښو لنډه یادونه کوو. کابل ښار نن د دوو پخوانیو جهادي څیرو عبدالعلي مزاري او د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین غونډو له لمانځلو سره د یوې ځانوژونکي همدې شاهد و چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 22 تنه نور ټپیان شول. دا یشي مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې دغه حمله شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال وشوه چې یوه انتحاري غوښتل په شپږمه حوزه کې د عبدالعلي مزاري یاد غونډې ته ننوځي او ځان والوزوي. دغه راز د حکومت اجرایه رئیس هم بیا د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د نویو پلانونو دفاع وکړه او وویل چې که د سولې دغه فرصت له لاسه ووځي دوی دغه درون مسؤلیت نشي منلی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکرم د زابل ولایت د شاسفاد ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چم پراتی نو موږ وه چې دغه ته مکتب تدیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپروم چې مسته یو مکتب را جوړ کړي. مستر حکومت وادي کړي دي مکتب وای در جوړو خو ورو سره را جوړ کړی نه دي. نو د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خامخا خپور کړي. والسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلا څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتدا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبتې راکړې نمرې مونږ پیسې داخل کړې دي اویز بانک تحت کشی کرا چې او چکل اوس مونږ کار کوو. مونږ ته حکومت راځي او موږ وړي واپس کوخی ته، کوخی ولسوالۍ ته موږ وړي. بیا مونږ لا اوس د دې کرانه ده چې بېرته راځو را خوشین کړي. موږ درې سوه روپۍ د اړیکو هغه جاړې مم ورکه شي، مزدور را سره تللی دي هم روپۍ مرا باندې را شي، دوه سوه ګټونو او د ورځې شپږ سوه رانه لاړې شي. بیا مونږ ته قومندان وایي چې دې مکتوب نه دی، هغه دا نمرې بندې دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي. پاکستان بل مل تلارسو تخنور لار نہ راضی مال چاروا کو نہ وزیر صاحب نہ میخیل صاحب نہ زبان جہاں وہ رکی کہ وہ سلام
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په اساس